کاغذ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
درمن اوریدونکو السلام علیکم سهار من یک مرغه زه شافیه سرداریم دا وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماښام 8:30 بجې کېږي لومړی تاسو په مکړې د خبرونو لندېسته
د هلمند د ناوی پولیس والی کې جګړه شوې ده چې تلفات هم درلودل په ترکی کې په 2014 کې لشته لږه تکسان وجل سیوي دي او روسیه د سوریه په لب کې د ورځې د درو ساتون لپاره اور بند کوي
نن پنځشنبه ده د 1415 کال د اسد د میاشتې 28 ده چې د 2014 کال د اگست د میاشتې 11 کېږي درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالات په باره کې رپورټونه لرو د هلمند ولایت د جګړې په اړه به د خپل خبريال سره مستقیمه خبري وکړو او یو مرکه د ډاکټر امان الله شمس سره د میډي په تکلیفونو لرو اوس په پوره خبرونه روشان نورزی تاسو وړاندې کی
السلام علیکم د هلمند ناوی پولیس والی کی تیر ماښام جګړه شوې ده چې ولکیږي تلفات هم درلودل د ناوی ولسوال اقانور تکړه امریکا ژغ آشنا راډیو ته ویلي دي چې حکومتي ځواکونو د ناوی د ولسوالۍ په تعمیر باندې د طالبانو برید په شا تمبولې دي خو یو شمېر رسنیو پرون خبر ورکړی وو چې طالبانو د دغه ولسوالۍ مرکز نیولی او جګړه هلته روانه ده د ناوی ولسوال دا خبره هم کړې ده چې وسلوالو مخالفینو ته په هوایی بریدونو کې ډېر تلفات اوښتي دي بل پلو ته د هلمند ولایتي شورا رئیس کریم اتل ویلي دي چې د نویو جګړو وروسته طالبانو د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه په بشپړ توګه محاصره کړې دي دغه ښار د سقوط مخنیوي لپاره د کابل نو کومکي ځواکونه سول سوي دي د لشکرګاه او د هلمند په اړه به د خبرونو وروسته زموږ د خبریال عزیز الله پوپل نه نور احوال او جزئیات واخلو په ترکیه کې په 2014 کې لشته لږه 8 کسان وژل سوي دي د 2014 زمواري د کوردانو کارګر ګوند اخیسته ده یو 14 د قزلتپه او بل د دیاربکر په شار کې سوي دي د قزلتپه 14 د سړک د غاړي بمبو چې په شې درې کسان وژل سوي دي او 25 نور ټپین سوي دي په دیاربکر کې بیا د موټر د بم 14 سوي دي چې 15 کسان پکښې وژل شول او 12 نور ټپین شول دواړه 14 داس وخت سوي دي چې د پولیسو موټران تیرېدل خو په دواړو 14 کې ملکیان وژل سوي دي د ترکیه ډیپلوماټانو او د فوج صاحب منصبانو په روسي کې دغه ملک د مقامات سره د سوریې د شخړې د حل په امکاناتو خبرې کړې دي نور تفصیل د امریکا ژغ په دغه ریپورت کې
د ترکیه د بندنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو پرون په انقره کې وویل چې روسیې او ترکیه په دې موافقه کړې ده چې څنګه د سوریې شخړو ته د حل ولار پیدا کړي
سوریه کونسنده آتش کس انساني یاردم و سیاسي
هغه وایي چې روسیه او ترکیه په سوریه کې د اوربند ضرورت په باب یو شان نظر لري ممکن هلته په سوریه کې د اوربند ټینګولو د مسلې په باب د دغه دواړو ملکونو په دریس کې فرق موجود وي مګر هغه وایي چې موږ په خاص ډول په ملکیانو باندې د هر ډول حملو سره مخالفت لرو په همدې توګه موږ د ترکستان نه بغیر په اعتدال خوښونکو مخالفینو هم حمله نه تاییدوو او هم د حلب د ښار محاصره نه غواړو
خبرونه ته ادامه ورکوو د روسیې د دفاع وزارت وایي چې د سوریې د حلب په ښار کې به هر ورځ د 3 ساعتونو لپاره اور بند کوي دغه وزارت وایي چې دغه کار د دې لپاره کوي چې حلب ته بشري مرستې ورسول سي روسیې پرون دغه اعلان کړی دی د 3 ساعتونو اور بند به هر ورځ د سهار د لوسو بجو نه د ماپښین تر 2 بجې پورې دوام وکړي په اور بند کې به د هوایي بریدونو او توغندو د استعمال نه هم کاروان خستل سي ملګرو ملتونو د سه‌شنبې په ورځ د داخلو اړخونو نه وغوښتل چې بشري مرستې لپاره دی په اونۍ کې د سلر وشونه تر اته سلور ساعتونو پوری اوربند وکړي. کله چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د رئیس سټیفن اوبرین نه چې د روسیې د اعلان په اړه پوښتنه وسوه، نو هغه وویل چې موږ ټول هغه پیشنهادونه څیړو چې د بشري مرستو د رسولو لپاره دي، خو هغه دا خبره هم وکړه چې د حلب ښاریانو ضرورتونو ته په کتو سره دا ویلی سم چې د مرستو د رسولو لپاره پوره اته څلوېښت ساعتونو ته ضرورت سته. ملګري ملتونه وایي چې په حلب کې د دوو میلیونو نه ډېر کسان د څښلو پاکې اوبه او برېښنا ته لاسرسی نه لري. د مذهبي ازادۍ په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ریپورټ په نړۍ کې د مذهبي ازادۍ وضعیت تر پخوا خراب شودلی دی. په دغه ریپورټ کې په اسلامي هیوادونو باندې انتقادونه سوي دي چې داسې قوانین نافذ کړي دي چې د دین نه اوښتلو او د دین خلاف خبرې کولو ته سخته سزا ورکوي. نور تفصیل د شافعي سردار نه.
د جنوبي اسیا څخه نیولې بیا تر منځني ختیځ او افریقا پورې د مذهب په نامه د ملکیانو خلاف تشدد کیږي. یو شمیر وسلوالې ډلې، که هغه داعش وي او یا هم بوکو حرام، هر هغه کس وژني چې د دوی د ایدیالوژي مخالف وي او یا د دین څخه د دوی د تعبیر سره موافق نه وي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په رپورټ کې د هغو مواردو ذکر سوی دی چې څنګه دین ته د سپکاوي پلمې د تشدد د توجیه کولو لپاره استعمالیږي. په نړۍ کې د مذهبي ازادۍ لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت استازی ډیوډ ساپریستن وایي
There are many countries that have these laws, but
په نړۍ کې په هر څلور هیوادونو کې یو یې دین ته د سپکاوي په خلاف یو ډول قانون لري. په لاسو کې یو هیواد یو شخص ته د دې لپاره سزا ورکوي چې د دین څخه اوړي. نو دا یو جدي مشکل دی، دا ځکه چې په داسې قضیو کې د مرګ سزا ورکول کیږي او یا هم ډېرې سختې سزاګانې ورکول کیږي. موږ دا د نړۍ د بېلابېلو برخو په هیوادونو کې وینو، خو په دغه رپورټ کې مثبت پرمختګونه هم سته. په رپورټ کې راغلی دی چې په ویتنام کې، که څه هم ځینې ستونزې سته، په تدریجي توګه مذهبي ازادۍ ډیریږي. د امریکا کانګریس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته دا ماموریت ورکړی دی چې هر کال دې په نړۍ کې د مذهبي ازادۍ په اړه یو رپورټ خپور کړي. په دغه رپورټ کې د مذهبي عقایدو څخه د سرغړونو جزئیات راغونډیږي. د دغه رپورټ د خپرولو مقصد دا هم دی چې وښيي چې واشنګټن د مذهبي ازادۍ په برخه کې پرمختګونو ته ژمن دی. شافعي سردار، امریکا
جاغ، واشنگتن. او دا هم وروستی خبر په لیبیا کې. حکومت وفادار قوای وای چې د لیبیا د سرت په ښار کې د داعش یو مهم اډه نیولې ده. دوی ویلي دي چې داعش د غاډې نه د خپلو عملیاتو لپاره کار اخیستی. امریکایي چارواکو پرون ټینګار کړی دی چې د لیبیا په جګړې کې د امریکایي ځمکنۍ قواو برخه نه لري. د پینټاګون ویاند یو ویلي دي چې هغه ریپورټونه چې وایي امریکا په مستقیمه توګه په لیبیا کې په جګړې کې برخه لري درست نه دي. د پینټاګون دغه ویاند ویلي دي چې په لیبیا کې د امریکا ماموریت یوازې هوایي بریدونه دي چې هغه هم د لیبیا د حکومت لخوا یې غوښتنه سوې ده. دا و د دې سات خبرونه.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اورئدل. درنو اوریدونکو، تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې د هلمند د ولایت څخه رپورټونه وایي چې اوس هلته جګړه روانه ده او برای شپه د هلمند د ناوې په ولسوالۍ کې جګړه سوې وه. موږ کوشش وکړ چې د خپل خبریال عزیز الله پوپل څخه معلومات واخلو، خو موږ به په بله خبرونه کې تاسو ته د هلمند د اوسني وضعیت په باره کې مفصل معلومات درکو. اوس به راسو زموږ د خپرونې رپورټ ته. د بخښنې نړیواله موسسه او د بشري حقونو د څار اداره وایي چې په نارو کې د مهاجرینو او پناه غوښتونکو په کمپ کې خلک په ډیرو سختو او بدو شرایطو کې ژوند کوي. په دې کمپ کې هغه خلک اچول کیږي چې غواړي د کښتیو له لارې استرالیا ته ولاړ سي. د کمپ لګښت د استرالیا حکومت ورکوي. نور تفصیل د سیډنی څخه د امریکا ژغ د خبریال فیل میرسر په رپورټ کې واوري.
د بخښنې نړیوالې موسسې او د بشري حقونو د څار ادارې د استرالیا په حکومت تور لګولی چې د نارو په کم کې د مهاجرینو او پناه غوښتونکو د ژوند کولو په خراب وضعیت او د هغوی سره په ناوړه چلند یې سترګې پټې کړې دي. دا کم د استرالیا حکومت د دې لپاره جوړ کړی چې خلک د هیواد ته په کښتیو کې د تګ نه وډاروي. د بخښنې نړیوالې ادارې او بشري حقونو د څار ادارې په پټه په دې کم کې د خلکو د وضعیت د څیړلو لپاره ورغلي وه. هر څه یې د نږدې نه کتلي دي او یو راپور یې پرې برابر کړی دی. د استرالیا حکومت تر اوسه په دې راپور تبصره نه ده کړې. د استرالیا حکومت وایي په پاپو نیګینی کې دا کمپ یې د دې لپاره جوړ کړی چې د هغو خلکو ژوند وژغورل شي چې غواړي د سمندر د لارې د هیواد ته ځانونه رسوي. په دې کمپ کې هغه کسان اچول کیږي چې کښتۍ استرالیا ته د رسیدو نه مخکې د پولیسو لخوا ونیول شي. خو د بشری حقوقو د څار ادارو بیا په خپل راپور کې په دې کم کې د خلکو وضعیت غیر انساني ګڼلی او وایي د استرالیا حکومت قصدن په کم کې د مهاجرینو او پناه غوښتونکو سره په دې ناوړه چلند سترګې پټوي او غواړي چې خلک استرالیا ته د کښتۍ د لارې د تګ نه وډاروي. د بخنې په نړیوال ادارې کې څېړونکي انا نیستت د نارو په کم کې د مهاجرینو د وضعیت په حق لا داسې وایي.
What I found on Nauru is what I can only describe as a deliberate systematic abuse. We're not talking about
such a ma the Nauru pakam ki ulidel systematic aw pa qasdi dawal nawara chalan warta wele shu aw da dawal nawara chalan yawazi di yow ya su kasano sara na balki po umumi dawal da har cha sara keda aw za fikr kum che da Australia hukumat ham da di nawara chalan da patawlo da para zahmat ne deisara za ka gwi gwari che da noro aw kasano ta che gwari di kishtay lari Australia ta da ratak plan lari de brat da akhsu yow dars shi.
د بخنې نړیوال ادارې شپږ ځله د نارو په کم کې د مهاجرینو او پناه غوښتونکو د وضعیت د معلومولو لپاره د کم ته د ورتګ غوښتنه کړې وه خو اجازه ورته نه وه ورکړ شوې. دا ځل میرمن نیستت او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د څار د ادارې یو وکیل په پټه د کم ته ورغلی وه. دوی په خپل راپور کې ویلي دي چې په کم کې د ځایي خلکو لخوا د مهاجرینو سره زور زیاتی کیږي، ګواښونه ورته کیږي او روغتیایي خدمتونه نه ورکول کیږي. د نارو په کم کې شاوخوا 2200 پناه غوښتونکي او مهاجر اچول شوی دي چې د بشری حقوقو ادارې یوازې د اتیا وسره خبري کړې دي. اکثر د کسان د افغانستان، عراق، ایران او پاکستان اوسیدونکو دي. ځینې ته د اوسیدو قانوني اسناد ورکړ شوی او همالته په نارو کې ژوند کوي. د استرالیا د سرحد ساتنې او مهاجرت وزارت یوه ویان دی ویلي دي چې د بخنې نړیوال ادارې ورسره د دې راپور په حق له مشوره نه ده کړې. د ډاکټرانو یو ډله چې تیر میاشت د کم ته ورغلی ول وسې د حق قانون په خلاف عریضه کړې ده چې دوی نشي کولای د نارو په کم کې د مهاجرینو د وضعیت په حق له وغږیږي. د استرالیا حکومت دا قانون پروسه کال نافذ کړی خو د مهاجرینو لپاره د ډاکټرانو د ډله په دې ټینګار کوي چې دا قانون د سیاسي افهام او تفهیم د اساسي حق نه سرغړونه ده. د هغوی عریضه اوس د استرالیا په ستر محکمه کې تر غور لاندې ده.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. طالبانو د بغلان په دهنې غوري کې دوه محلي پولیس په ډیر بد شکل وژلي و. د سیمې یو شمیر خلک د ولایت مرکز ته ورغلي و چې د محلي پولیسو لپاره د مرستو غوښتنه وکړي. سره له دې چې د بغلان په ولایت کې د طالبانو په خلاف څو ځله عملیات وسول خو لا هم دا ډله حالته وخت نا وخت په حکومتي ځواکونو بریدونه کوي. نور تفصيل د امریکا جغ آشنا رادیو د خبريال ګل رحیم نیازمن پر رپورت کې واوري.
د بغلان ولایت د دهنۍ غوري په سیمه کې وسلوالو طالبانو د محلي پولیسو پر پوسټو بریدونه کړي. ځینې پوسټې نیولې او دوه تنو محلي پولیسو څخه یې نیول ورسته په ژوندینی پوسټ کې وشتلي. د سیمې یو شمیر قومي خلک په دې خاطر ولایت ته راغلي و چې په سیمه کې د طالبانو لخوا د معاصره شو محلي پولیسو د خلاصون لپاره له چارواکو مرسته وغواړي. دغه خلکو له حکومت څخه غوښتل چې وسلې او مهمات ورکړي چې خپل سیمه له مخالفینو وساتي. د بغلان د ایتی شورا غړی نوریا حمیدی وایي چې دولت باید د سیمې خلکو ته د خپل دفاع په خاطر وسلې ورکړي. شاه زمان او رحم الدین چې د کورنۍ غړی په محلي پولیسو کې او طالبانو ترې پوسټه کې وشتلی وایي چې په دهنې غوري کې وطن محلي پولیس وجل شوی او 15 تنه نور ټپین شوی دي. د وجل شو محلي پولیسو د ترزوی شاه زمان داسې وایي:
امی علی زنده پوسټ کړه نه خوره مندو نو څنګه امی علی نفرې مالم بیگم ما دما زنګ میزنه قایمه خدافیزی میګنه بشه کوکا خدافیزی نه رفتم د خان
د قماندان حسین وسلوالو نه په ژوندینی پوسټ کې وشتل. ماته زنګ وه او خدای پامانه را سره کاوه. د بغلان د امنیه قماندانۍ ویان جاوید بشارت امریکا غک ته ویل چې په دهنې غوري کې جګړه روانه ده خو د تلفاتو په اړه څه ونه ویل. بشارت زیاته کړه چې تر اوسه دوی ته د محلي پولیسو د وجنې او یا له هغوی څخه د پوسټ کو د وشتلو په اړه کوم راپور نه دی رسیدلی. رحم الدین وایي چې د دوی د محلي پولیسو یو شمیر په دغه جګړه کې وجل شوی دي.
تلفات بسیار سنگینه در بیز ورتبلاخی د وجه طالبان حمله کردند. 4-5 نفر اونها
تلفات ډیر دي. د ورتبلاخی په بیز طالبانو حمله کړي. 15 تنه محلي پولیس وجلی او نور پولیس په شاشي ودی. د بغلان د ولایتي شورا غړي نوري حميدي وای چې په خزو به وسله واخلي ول طالب سره به جګړه وکړي.
مازر بای هستیم چې پر طلب پوشیم بریم داونه مو داد بچای خود برسیم.
زه دې ته حاضر يم چې چانټه واغوندم او د خپل سرتیرو د ملاتړ لپاره ورشم او جنگیګم. د ولایتي شورا غړي نوري حميدي له محلي پولیسو څخه د طالبانو لخوا د پوسټ کې وستل تایید کړل. هغه وویل
اتوب شما ببینیم که بچه هایی را که گرفتن زنده پوست کردن در حال که مام لا اله الا الله و محمد رسول الله میگم. اگر اونام
هغه کسان چی نیولی پا جوندی نیه تری پوست که ویستلی هغوی هم کلمه وای یا دوی هم کلمه وای یو مسلمان پر بل مسلمان باید دومره ظلم و نکړي. په دهنه غوري کې په داسې حال کې طالبان د محلي پولیسو پر امنیتي پوسټو بریدونه کوي چې 13 ورځ د مرکزی بغلان په منګلیانو سیمه کې د طالبانو دوه ډلو په خپل منځ کې جګړه کړې و چې پکې څو تنه طالبان وژل شوي وو. د بغلان د امنیت قماندانۍ ویان جاوید بشارت وایي چې طالبانو د دهنه غوري په سیمه کې د مزار پولی خمري لوی لار هم تر حمله لاندې نیولې و چې د ملکی وګړو پر موټرو یې ډزې کړې او په نتیجه کې درې تنه ملکی کسان چې د سوارلۍ په موټر کې د پولی خمري پر لور روانو وجل شوي او څلور تنه نور ټپین شوي دي. هغه وایي چې په دهنه غوري کې طالبانو ته تلفات ورړولې دي خو لا یې هم د تلفاتو دقیق شمیر نه دی ترلاسه کړی. ګلرحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، موږ په لندن کې د داخله امراضو د متخصص ډاکټر امان شم سره د معدې په ناروغي او د معدې د زخم په اراضو علایمو او مخنیوي باندې مرکه کړې ده چې اوریدو ته ستاسو پام راګرځو.
معده خو مختلف قسم دردونه لري، تر ټولو زیات او عام چې دي هغه عموما د معدې د تیزابو او د زیاتوالي او یا هم د معدې د زخم په واسطه باندې منځته راځي.
بله،
او هغه ډېر ناروغان وایي چې د موږ په اسلام معده سوځي، څوک وایي په معدم درد دي، څوک وایي معدم جوش کوي. نو مطلب دغه ټول دغه ناروغۍ دي چې یا د معدې د زخم یا د معدې د تیزابو د زیاتوالي، او په ځینو وختو کې د تیزابو د مری خواته راتګ، یعنې په اصطلاح باندې موږ ورته ریفلکس وایي، چې هغه د مری د اخیري برخه چې د په دغه ځای کې موږ ته شپول یو داسې عضله لرو چې موږ وال ورته وایي چې تیزابو ته اجازه نه ورکوي د مری خواته راشي، او اکثره وخت دا سربېره راځي. دغه ټول د معدې د دردونو باعث ګرځي.
ډاکټر صاحب، ولې د معدې زخمونه پیدا کیږي؟
اصلا د معدې زخمونه چې دي هغه تر ټولو غټ دوه یا درې غټ عوامل لري.
بله،
یو بکتریا د اچ پایلوري په نامه سره یادیږي، او تر ټولو زیات څه دغه باعث د معدې زخم ګرځي. او بله خبره، هغه کسان چې دي د درد له ځینو دواګانو استفاده کوي، مثلا د ایبوپروفین په نامه باندې یا د اسپرین او لاره سره په څنګ کې د کلوفینت د ټولو دواو ته non steroidal anti inflammatory medication وایو یا ډرګز وایو، خو په لن ډول باندې د درد دواګانې د سپازات بازار کې په دوکانو په ټولو ځای کې پیدا کیږي، او خلک چې لدینه په زیاتې اندازه استفاده کوي هغه د معدې هماغه برخه چې د تیزابو په مقابل کې مقاومت لري هغه دیوال تخریبوي او له منځه وړي.
بله ډاکټر صاحب، اکثره وخت خلک یو نفر د معدې تکلیف لري، مګر د دوی درد پر ځګر باندې ډیری ځګر خوشي جده شاولې درد کوي، د دې علت څه دی؟ دا څه ډول د معدې درد دی؟
اصلا په دا کم ځای کې چې معده موقعیت لري، په دغه ځای کې د سفرا کڅوړه یا په اصطلاح باندې د سفرا دبرې خلک لري، هغه په دغه ځای کې ده، په دغه ځای کې یو بل غوډه د پانکراس په نامه سره یادیږي، هغه هم ده. د معدې سره په مجاورت کې د وجود نور ډېرې اعضاوې موقعیت لري، او هغه دردونه چې د شاخ طرف ته یو څه د وولو طرف ته، خصوصا د وولو طرف ته چې ځي، هغه اکثرا د سپرا د کڅوړې کیسه ډبرې، هغه دردونه اکثرا د وولو طرف ته ځي. او د معدې خپل درد څو کچرته د معدې نه وروسته چې کلمې شروع کیږي، په دغه ځای کې زخمونه ډېر زیات دي، هغه درد چې د شاخواته د ستوني فقرات خواته د نس په طرف د شاخواته حرکت کوي، نو دا هم امکان لري له زخمونو بچي.
یعنی دغه درد چې فرضاً پر ځګر د چا درد کیږي، دغه درد او د زړه د تکلیفو د دردو سره فرق لري ډاکټر صاحب؟
بلې، هو، د زړه درد چې دا هغه عموما داسې احساس خلک کوي لکه یو غټ فشار سی باندې چا یو غټ ډبره ور باندې شي یو پلی دی چا تر سینه ور تاو کی یو سره یو خواته کشي بلې بلې خواته کشي او یاله کدن مریضان وای و بالکل لکه یو کل سینه په نس باندې په سینه باندې راکشي دغه دردونه دی او هغه عموما دی چپ لاس خواته د ځان خواته او یا هم کله شي چپ وجه ته دغه کوي فرایت کوي دغه ځکه دا درد دی او هغه د میډي او د یاني در یاني خونونه خو عموما دغه دبري سي په سپراټ پیدا کیږي سپراټ کڅوړې پیدا کیږي یو خو درد څه دی شي طرف خواته او اکثره وخت ویلو منځته دی
نو د دې لپاره چې د میډي په تکلیف باندې اختر نه سو خصوصا د میډي په زخم باندې اختر نه سو او د دې د مخنیوي لپاره څه ډول لارې پیدا سوې دي او څه باید وکړو
تر ټولو باید یو دا خبره وکړم چې د میډي زخم نشي دی هغه مکمل شکل دی علاج وړ دی د غل لپاره دواګانې موجودیت لري کچيري هغه بکتریا وی چې د موږ په دې استلا دی هغه معنی کولای شو د دوا کولای شو بکتریا د انټيبایټیک لمنځ په واسطه لمنځ وړای شو او سره هم د تیزابو د زیات دواوی د سیلې میډي زخمونه پی جوړیږي تر ټولو مهمه خبره به ما ټول هغه اوریدونکو ته دا لګي چې دې پروګرام ته ورنی ولای دي چې دې دواونه خصوصا د درد د دواونه چې ډاکټرانو ته توصیه ونه کی باید استفاده ونه کی هغه د درد د دواونه د ما مطلب ایبوپروفین او ډیکلوفینک دغه سې په ټولو دکانو کې پیدا کیږي خلک اخلي او په خپل باندې خوري نه یوازې د میډي زخمو باعث ګرځي بلکې په اکثر وختو کې پښتورګي خراب کوي نو دمه به دغه تاسو نه روانه ته هیڅ لږ شان نه درو چې خدای دې
او د غذایی موادو په اړه تاسو څه وایست خواړه غواړي یا خواږه یې هم پر میډي باندې بد تاثیر کوي
په غذایی موادو کې صرف دوه شیان په سبب رسیدلې دي چې د میډي تیزاب مزاتي او اکثر کله دې زخم باعث ګرځي دا شی یو کافي کافی څوک چی بل که څه هم د زخم خاص تړاو نست او سره خو تیزاب زیاتې دي خلکو د معده سره کې جواب الکول دي باقي نور څه ځاګانې چې په مستقیم شکل باندې د معده د زخم تر څو چې نه نه شو لږ د معده د زخم باعث ګرځي خو ځینې دغه چې دي ځاګانې چې مثلا سرکړي په چا باندې ور په چا باندې په اصطلاح باندې سرکه د شن بدل کیږي په وجه دې باندې اکثره وخت میډي په تیزابو کې امکان لري زیاتو براولي
bale
او شاید دې غبایسونه درځي د زخم انت هم مریضان د درد لري امکان لري دې بيدې تیزابو زیاتو بایسږي هغه کسان چې ځینې خاص خواړه وپیژني چې د غو په استاد دې میډي درد پیدا کیږي باید ونخوري
استاسو کور ودان ډېر مننه محترم ډاکټر صاحب
کابل دې کزابل تخار دې کهرات ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1289 اف ام 0.15
د بیسرحد ډاکټرانو نړیواله خیریه موسسه خبرداري ورکوي شای چې په جنو افریقایي هیوادونو کې د مارانو د زهرو د اثر د دفکولو یا انټي وینوم یو ځانګړې دوا د تل لپاره ختمه سي او یو غټ روغتیايي بحران به رامنځته سي د جهان پرڅخه د خبريالې انټانا پاول رپورت به سید سلیمان شاه تاسو درو اوروي
د روغتیاي چارو کارپوهان په دې باور دي شاید چې د روان میلادي کال د جون تر پای پورې په نړیواله کچا د مارانو د زهرو د اثر د ختمولو دوا یا انټي وینوم یو بخوانی دوا چې د فاو افریق په نوم باندې مشهور و او په زیاترو افریقایي هیوادونو کې ورنه د هر قسم زهري مارانو د چچلو رستا د ناروغانو د درملنې لپاره ګټه اخیستل کې دا ختم شي د ډیرو زهرجنو مارانو د زهرو د اثر د ختمولو لپاره د فاو افریق دوا په بساره توګه ګټه وروا او هر کال په افریقا کې د هغو په زرګونو کسانو ژوند ژغوري چې د افریقا په ځنګلونو کې ماران چیچي دا دوا د لس ډوله خطرناکو زهري افریقایي مارانو د زهرو د اثر په دفع کولو کې مؤثره ثابته شوې ده د دې حیاتی دوا د ختمولو قصه پیچلې او مغلقه ده چې په نړیواله کچه د عامې روغتیا په برخه کې د یو غټ بحران نمایندګي کوي د فرانسې د دواسازۍ یو شرکت سانوفی پاسټیور چې دا دوای جوړوله وای چې تولیدات یې ځکه ختموي چې له تجارتي نقطه نظر ورته تاوان رسوي او ډېرې پیسې پکې نشي ګټلې د بسرحدا ډاکټرانو یا ایم ایس ایف مؤسسې د دې فرانسوي شرکت د اعلان نورسته خبرداري ورکړ چې د فاو افریق د ذخیره ختمېدل به د دې سبب شي چې په اوسط ډول به هر کال تقریبا 2000 کسان په افریقا کې د ځنګلي مارانو د چیچلو ښکار کیږي. د بسرحده ډاکټرانو روغتیایي مشاورې ډاکټرې مونیکا رول امریکا غږ ته وویل
موږ
د سانوفي پاستیو د شرکت د دې پریکړې له امله ځکه په غوسه یو چې د فاو افریق د دوا جوړولو نه لاس اخیستل به یو غټ بحران رامنځته کړي. زما مقصد دا نه دی چې یوازې به زموږ په ډیبوګانو کې د دې دوا ذخیرې ختم شي، بلکې د افریقا د نیمې وچې په ډېرو لویو پرتو برخو کې به ټولو روغتیایي سازمانونو ته تاوان ورسوي. موږ انټی وینوم یا د زهرجنو مارانو د ضد دوا ته سخت اړتیا لرو. د دې دوا استعمال هم اسانه دی او د هر قسم زهرجنو مارانو زهر دفع کوي. د مارانو د زهرو په مقابل کې د ناروغانو د درملنې لپاره دا وخت په مارکیټ کې څو قسم نورې دواګانې هم پیدا کیږي، خو یوازې د یو ډول مار د زهرو په مقابل کې کار ورکوي، د نورو مارانو زهر نشي دفع کولای. اکثره افریقایان چې مارانی وچیچی نو په دې سم نه پوهیږي چې حمله ور باندې کوم ډول زهري مار کړي وو. دغه فرانسوي شرکت اصلا په 2013 میلادي کال کې اعلان کړو چې د دوا د جوړولو کاروبار پای ته رسي او کوبل څو غواړي نو کولای شي چې خپل تجربه او ټیکنالوژي ورسره شریک کړي، مګر تر اوسه پورې دا کار چا ونه کړ. د بسرحده ډاکټرانو یا ډاکټرز وداوت بارډرز وای چې اوس هم وخت دی چې په نړیواله کچه روغتیایي سازمانونه د دوا جوړولو شرکتونه او حکومتونه لاسونه سره یو کړي او د زهري مارانو د زهر د علاج لپاره نوي واکسینونه جوړ کړي. که نوي نو نړۍ به د یو غټ روغتیایي بحران سره مخامخ شي.
ترنو اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې تاسو پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د هلمند د ناوې په ولسوالۍ کې تیر ماښام جګړه سوې ده چې ویل کېږي تلفات یې هم درلود. د ناوې ولسوال اقانور تکړه امریکا غږ آشنا راډیو ته ویلي دي چې حکومتي ځواکونو د ناوې د ولسوالۍ په تعمیر باندې د طالبانو برید په شا تمبولی دي، خو یو شمېر رسنیو پرون خبر ورکړی و چې طالبانو د دغه ولسوالۍ مرکز نیولی دي او جګړه روانه ده. په ترکیه کې په دوو چاودنو کې لږ تر لږه 80 کسان وژل شوي دي. د دواړو چاودنو ذمهواري د کردانو کارګر ګوند اخیستې ده. د ترکیې ډیپلوماټانو او د پوځ صاحب منصبانو په روسیه کې د هغه ملک د مقاماتو سره د سوریې د شخړو د حل په امکاناتو خبرې کړي دي. د مذهبي ازادۍ په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت رپورټ په نړۍ کې د مذهبي ازادۍ وضعیت تر پخوا خراب شوی. او د روسیې د دفاع وزارت وایي چې د سوریې د حلب په ښار کې په هر ورځ د درو ساعتونو لپاره اور بند کوي. دغه وزارت وایي چې دغه کار د دې لپاره کوي چې حلب ته بشري مرسته ورسول سي. او په لیبیا کې حکومت وفادار قواوې وایي چې د لیبیا د سرت په ښار کې د داعش یوه مهمه اډه نیولې ده. ترنو ورځونکو د خبرونې په دې برخه کې پام وکړئ. د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ته په کابل کې به نن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 23.9. په کندهار کې به نن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 21. د ورځې د خوا به هوا توده وي او شپې ته به 24 درجې سي. په هرات کې به هم نن اسمان شین وي، د ورځې د خوا به 24 درجې وي او شپې ته به 22 درجې سي. په غزنی او جلال آباد کې به نن اسمان ځای اوریځ وي، د تودوخه لوړه درجه په جلال آباد کې 24 او په غزنی کې 10 درجه اټکل شوې ده. په کندوز کې به هم نن د ورځې هوا توده وي، 24 درجې به وي او اسمان به شین وي. په خوست کې به نن لږ څه باران وسي، د تودوخه لوړه درجه 23 او ټیټه 9. په مزار شریف کې به نن اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه 10 ټیټه 10. په هلمند کې به هم نن د ورځې هوا ګرمه وي، 24 درجې به وي، اسمان به شین وي او شپې ته به 25 درجې سي. او په فراه کې به هم نن د ورځې هوا ډیره ګرمه وي، 24 درجې به وي د سانتي ګراد او شپې ته به 28 درجې وي، اسمان به دلته هم شین وي. په همدې سره درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسېدل. اوس به درې خبرونه پیل سي. د درې خبرونې همکاران حاضر دي. په دوی کې به نسرین محمود عزیزي خپل خبرونه تاسو ته معرفي کړي، خو هیر مونږ نسي چې نیم ساعت وروسته به هم موږ تاسو په خدمت کې یو. تاسو د امریکا غږ آشنا راډیو سره اوسئ.